شنبه دوری ولسمه د اپریل شپږمه د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې پیل شو او د ماښام تر اوبه جوړه خپرونې په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اورېدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم خپریږي. روانه خپرونه د نیم ساعت په مخه ده. د خبري مجله زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. د افغانستان حکومت د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دا خبره چې په کابل کې د موقت حکومت جوړ شي له نړیوالو اصولو سره په ټکر کې وبلله. د موقت حکومت د وړاندیز په اړه په افغانستان کې د ناټو د ملکي استازي څرګندونې هم لرو، خو لومړی خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن هم په اسلام آباد کې دی. ناټو ویل افغانستان د ځواکونو د ایستلو پریکړه تر دې دمه نه ده شوې او پاکستان د 360 هندي زندانیانو د خوشي کېدو اعلان وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن هم په پاکستان کې دی او له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرو ته دوام ورکوي. دی په کابل کې تر 5 ورځو خبرو وروسته پرون اسلام آباد ته ولاړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې خلیلزاد د 2 ورځو لپاره پاکستان ته تللی. خلیلزاد اسلام آباد ته تر رسیدو وروسته د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي او مرستیالي تحمیلي جنجو اثر وکتل. زلمی خلیلزاد د پاکستان د حکومت له لوړ رتبه ملکي او پوځي چارواکو سره د خبرو لپاره هغه هیواد ته تللی. خلیلزاد به وروسته د طالبانو له سیاسي استازو سره د کتنې لپاره د قطر مرکز دوحې ته ولاړ شي. ناټو وایي چې له افغانستان د ځواکونو د وتلو پریکړه لا نه ده شوې. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي نیکولاس کی ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې د ناټو غړي په ګډه افغانستان ته راغلي او د وتلو پریکړه به هم په ګډه کوي.
No decision has been made at all. We are very clear that NATO
تروسه له هیڅ پریکړه نه شوه. موږ په دې اړه ډیر واضح دریس لرو چې ناټو په متحد ډول راغلی او بل اخر به د خپل حضور په اړه ګډه پریکړه کوي. وسوال طالبان ټینګار کوي چې د سولې د موافقې لپاره باید بهرني ځواکونه له افغانستان ووسی. نیکولاس کی وویل په ورستوي ورځو کې په افغانستان کې د سولې په اساس کې زیات پرمختګ شوی. وسلوالو غلو د بګرام د هوایي ډګر دوه کارکونکي ووشل. د پروان د والی ویاندې وحید شاهکار د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په دې حمله کې د بګرام د هوایي ډګر یو کارکونکي زخمي شوی دی. دا پیښه تیر ماښام د بګرام ولسوالي د دستې پچیری په سیمه کې شوې ده. وسلوالو د بګرام د هوایي ډګر کارکونکي د کار له ځایه کورونو ته په لار کې وشتي دي. د شاهکار په وینا وسلوالو د هغوی مالونه غلا کړي او تښتېدلې دي. د پروان پولیس وایي چې د پیښې په اړه تحقیق کوي. د حمله مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي 360 تنه هندي زندانیان به خوشي کړي. د دوی اکثریت هغه کسان دي چې په سمندر کې د کب نیولو پر مهال په غیر قانوني ډول د پاکستان اوبو ته اوښتي او نیول شوي دي. دا اعلان پرون وشو او ډېر کتونکي په دې باور دي چې د دې لپاره دی چې هغه کړکۍ چې د دغو دوو اټومي هیوادو ترمنځ په فبروري میاشت کې د 40 هندي پوځیانو تر وژلو وروسته رامنځته شوی کم شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند محمد فیصل خبریالانو ته وویل چې په راتلونکو څو ورځو کې به د دغو بندیانو د خوشي کېدو لړۍ پیل شي او په څلورو مرحلو کې به دوی آزاد شي. محمد فیصل زیاته کړه چې په دوی کې 355 کب نیونکي دي او 15 تنه یې داسې ملکیان دي چې د زندان دوره یې بشپړه شوې ده. په الجزایر کې بیا هم زرګونو کسانو مظاهره وکړه. دوی د خپل هیواد په سیاسي سیستم کې د اساسي بدلونونو غوښتنه کوي. په دې افریقایي هیواد کې پرون د مظاهرو اوه مجموعه وه. تر دې مظاهرې درې ورځې وړاندې د الجزایر ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه له خپلې دندې استعفا وکړه. په الجزایر کې له 1945 تر 1928 میلادي کلونو د خپلواکۍ جګړه وه. د شمالي افریقا دا هیواد تر دې راوروسته د خپلواکۍ د جګړې د پیژندل شویو مشرانو په واک کې و. په الجزایر کې مظاهره چان غواړي چې د سیاسي مشرانو نوي نسل ته چاري وسپارل شي. په ماسکو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي چې مامورینو یې له زندانی امریکایي پاول ویلان سره کتلی دي. پاول ویلان د ماسکو په لمن کې په یوه زندان کې دی چې شرایط یې ښه نه دي. هغه د جاسوسۍ په جرم زنداني شوی دی، خو په ماسکو کې د امریکا سفارت شکایت کړی دی چې د روسیې حکومت لا هم د دې ثبوت نه دی وړاندې کړی چې پاول ویلان په رښتیا جاسوسي کوله. پاول ویلان په خوا د امریکا د متحده ایالاتونو په سمندري ځواکونو کې خدمت کړی دی. هغه درې میاشتې مخکې په روسیه کې ونیول شو. په ماسکو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت پرون پر ټویټر له پاول ویلان سره د کتنې خبر ورکړ. د سفارت په بیان کې د دې خبرو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. دا سجرډو سارنې خبری مجله اوري.
ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ افغانستان کے لوگوں کو امن ملے.
د پاکستان صدر اعظم د دې ترڅنګ چې د افغانستان د امن دعا کوي، دا خبره کړې ده چې په کابل کې د موقت حکومت جوړ شي. د افغانستان حکومت د پاکستان د صدر اعظم دا خبره چې په کابل کې د موقت حکومت جوړ شي له نړیوالو اصولو سره په ټکر کې بللې. وړاندې په دې اړه تفصیل درکو او په دې ارتباط د سیاسي چارو د کتونکو سعیدی نظر در سره شریکو.
تر هغه وخت پورې چې افغانان په خپل دننه کې تصمیم ندی نیولی، نه عمران خان حق لري چې دا خبره وکړي، نور ډله تپلي حق لري چې دا خبره وکړي.
نړیوالو چاپی خبرونه او تکتنه درو چې د نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې مسلې ته هم پاملرنه کړې ده. په خوست کې میرمنو له دواړو لوري غوښتنې دي له حکومت او طالبانو چې مخکې تر دې چې د سولې خبرې کوي دوی باید اور بند وکړي. او په دې خبري مجلې کې په روسي کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو.
دا کانتین چلو بولانی دا او پکوڑی دی سمبوسی دی برگر دا شور نخود دا منتو دا
د افغانستان حکومت یو ځل بیا د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د دې خبرې پاړه چې په افغانستان کې د لنډمهالې حکومت جوړ شي سخت غبرګون څرګند کړی دی. د جمهوري ریاست مرستیال ویاند ویلي چې دا خبر پر نړیوالو قوانینو تیری دی. له بل پلوه په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست ټاکنو ته لومړی ټوب ورکول کیږي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زئی پوره پور کې.
د افغانستان حکومت د پاکستان د صدر اعظم د ورور ګلوی له مخې سلا پر نړیوالو قوانینو تیری وګڼله. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان سمیم عارف پرون پر ټویټر ولیکل چې د پاکستان صدر اعظم بیا په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو وړاندیز کړی چې پر نړیوالو قوانینو سخت تیری دی. سمیم عارف په دې ټویټ کې لیکلي چې پرته له دې چې د توقتل شي چې په افغانستان کې څوک په واک کې دی، پاکستان په افغانستان کې د اغیزمن او فعال دولت موجودیت مخالف دی. سمی معرف لیکلی د اصولي جورجاړی یوازې هغه وخت کېدلای سي چې پاکستان د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی زده کړي او لدی لاس واخلي چې په زور هڅه کوي چې خپل گاونډي تر اغیز لاندې کړي. عمران خان پرون د خیبر پښتونخوا ایالت په جمهوریت سیمه کې ولسی غونډې ته په وینا کې یو ار بیا ویل چې په افغانستان کې د بې پلوه لنډمهالي حکومت چې هلته انتخابات وکړي او سوله ټینګ کړي جوړېدل غوره ګڼي. عمران خان د مارچ 15 نیټه اول وار وړاندیز کړی و چې په افغانستان کې لنډمهاله حکومت جوړ شي. د خان د خبرو پاړه هغه مهال د افغانستان حکومت سخت عکس العمل څرګند کړ، خو عمران خان د خپلې هغې خبرې په دفاع کې پرون بیا وویل چې افغانان ورونه ګڼي او د ورور ګلوی له مخې د لنډمهاله حکومت جوړولو مشوره ورکړې وه. عمران خان ویلی
افغانستان کے لوگوں میری بات سنو،
دا افغانستان خلکو زما دا خبر واوري، په یاد ولری چې مشتا سورونه غنو زه الله تعالی سپورت کوم چې افغانان امن پیدا کړي،
چې افغانستان کے لوگوں کو امن ملے.
عمران خان پر نو ویل دا مداخله نه ده، یو مشوره ده. خو په افغانستان کې د لنډمهالي حکومت د جوړېدو امکان څومره دی؟ په کابل کې د ناټو ملکی استاذ نیکولاس کې د اپریل 15 ازادي رادیو ته ویل چې داسې اټکلونه ناسام دی. هغه وویل په افغانستان کې د جمهوری ریاست ټاکنو ته اولویت ورکول کیږي. نیکولاس کې له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل په حقیقت کې اوس دا ډیره مهمه ده چې د افغانانو سره مرسته وسي چې په سپتمبر کې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته تیار شي او پر وخت یې ترسره کړي او دې ته اولویت ورکول کیږي. د ناټو ملکی استازي وویل چې د ټاکنو او سولې پروسې سره مرستې ته متعهد دي. نیکولاس کې باور څرګند کړ چې د جمهوری ریاست انتخابات په افغانستان کې ممکن دي. هغه وویل د 2019 میلادي کال افغانستان د هغه سره چې په 2001 میلادي کال کې و ډیر فرق لري.
د افغانستان حکومت یو ځل بیا د پاکستان د صدر اعظم دا خبره د افغانانو په کورنیو چارو کې مداخله بللې چې په کابل کې د موقته اداره جوړه شي. عمران خان د مارچ په 15مه هم ورته خبره کړې وه. هغه وخت افغان حکومت په کابل کې د متحده ایالاتونو سفیر جان باس او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا خبره غندلې وه. د پاکستان صدر اعظم څرنګه بیا غندل شوې خبرې تکرار کړې؟ په پاکستان کې بل پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی څخه واور.
متاسفانه د کرکټ په خانه کپتان او اوست پاکستان نخست وزیر دا لومړی خبره نه ده. په خام در گستاخانه خبرې کړي د افغانستان د امور په چارو کې مستقیما مداخله ده، چې مشوري وي، چې پیشنهاد وي، چې تصمیم وي. د افغانستان خلک حق لري چې خپل حکومت موقت به وټاکي، انتخابات به وکړي. پاکستان ته دا مربوط نه ده، زه دغه مداخله وایم. اما دا وایم چې زه داسې فکر کوم چې د پاکستان او د طالبانو په منځ کې دغه خبرې تفهیم شوی، تصمیم نیول شوی. عمران خان د طالبان د خولې نه دا خبره کوي، یوازې په خپله خوله دا خبره نه کوي.
یعنی که چرته هم دا خبره وي او په دې باندې موافقه وشي، ځکه چې زلمی خلیلزاد هم تقریبا دغه سوی خبره کړې وه چې لازادي راډو سره په ځانګړې مرکه کې چې دا د افغانانو مربوط ته چې دوی په افغانستان کې تر انتخاباتو مخکې سولې ته رسیږي او څه ډول حکومت غواړي. فرضاً که چرته افغانان دغه رقم یوې موافقې ته ورنږدې شي چې په هغه کې موقت حکومت رامنځته شي او په هغه موقت حکومت کې طالبان هم وي او دي کې د پاکستان مشوره او صلاح هم وي، آیا ساس په باور دا د افغانانو په خیر ده؟
تر هغه وخت پورې چې افغانان په خپل دننه کې تصمیم نه دي نیولی، نه عمران خان حق لري چې دا خبره وکړي، نور ډله تپلي حق لري چې دا خبره وکړي. پرېږده چې موږ د مخالفینو سره مذاکره وکړو، دننه په خپل افغانان یو اجماع ته ورسېږو چې موقت حکومت ومنو که نه منو، انتخابات وکړو چې نه کړو. دا پاکستانیانو څه مربوط ده؟ تاسو معلومه ده چې افغانان په یو حسن نیت باندې یو لست جوړ کړی و چې تقریبا 200 نفره موږ د قطر سره ځو، د طالبانو سره مذاکره کوو. طالبان ویل چې دغه 200 نفره موږ نه منو. دغه ابلاغي نه شکره چې موږ هغه وخت دا هیئت منو چې موږ تصمیم نیولیسو. د حکومت هر هیئت چې راځي په دې شرط چې د حکومت پوزیشن و نه لري موږ ورسره ملاقات کوو. دغه خبرې بیخي ګستاخانه ده، مداخله ګرانه ده.
که چیرته هم داسې وي چې طالبان هغه هیئت مني چې د خبرو لپاره چې هغه د دوی په خوښه برابر وي او پاکستان وړاندیز کوي چې په افغانستان کې د موقت حکومت جوړ شي، نو د سولې خبرې ستاسو په باور چیرته رسیدلې؟
متاسفانه هم مسکو هم امریکایان طالبانو چې دومره قدرت ورکړی، دومره طالبان اوس ګستاخ شوی چې دغه حکومت افغانستان هیڅ ارزښت نه ورکوي. بهتر دا ده چې موږ پریدو چې موږ جرګې مشورتي جوړ شي، 2000 افغانان به راشي، هغه تصمیم ونیسي. اوس چې لازم بود طالبانو سره هر چا څومره تصمیم ونیسي، طالبان سره مذاکره وکړو چې نه نه کوو، هر څه چې به کیږي بیا نه به کیږي.
له ښاغلي سیدی څخه په مننه د افغانستان د سولې په اړه خوستیانې څوي.
په قطر کې د سولې خبرې پیلېدونکې دي. درې غاړو ته ترامپ، ولسمشر غنی او وسلوالو طالبانو بیا هم سوال کوم چې د خبراتورو مخ کې اوربند اعلان کړي چې لګ زموږ در دې درې ولسا واخلي.
زاش پیغام زل د چ په قطر کې ناشته کیږي او د سولې په مورد خبرې اترې کیږي، خو چې مثبت غیزه تر څو مون نه لیدلې، نو موږ د کلیو غاړینا او د مسول کسان نه دا غواړو چې زړه زړه باید د سولې مون ته راشي او غوښتن کیو او ډیر ورته لیواله یو.
هغه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده، یعنی زیات تاواني جګړې افغانانو ته رسیږي، افغان خويندو ورونو ته رسیږي، موږ د خوشمشت خويندو ورونو غوښتنه هم ده، او دا هیله او ارزو ده چې مخکې له دې نه چې د افغانستان ته د سولې راتګ په مورید باندې دوی خبرې اترې پیل کړي، باید اوربند اعلان شي، وروسته دا غینه دوی خپل خبرو ته ادامه ورکړي.
د دې څرګندونو تفصیل وړاندې د ازادي راډیو پر روانه خبري مجله کې اوریدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم نیولای شي. وو بجو 15 دقیقې شوې د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړو، توغو چاپی خبرونو ته صفی الله ستانکزای کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو تازه مطلب کې لیکلي چې د سولې د خبرو لپاره د امریکا له هڅو سره سره طالبانو لسګونه افغان سرتیری وژلي دي. ورځپاڼې د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د طالبانو وروستیو بریدونو ته اشاره کړې چې پکې دیرش افغان پوځیان وژل شوي. دا سرتیری له څه وخته د طالبانو په محاصره کې وو او د بالامرغاب د ولسوال عبدالوارث شیرزاد په خبره هیڅ مرستې ته اور ونه دنګل. نیویارک ټایمز په دوام کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد په هڅو تمرکز کړی. پانی لیکلی داسې وخت چې خلیلزاد له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د یوې ملي اجماع د جوړولو هڅه کوي بریدونه زیات شوې دي. د نیویارک ټایمز په باور امریکایي مقامات له طالبانو سره په خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او له افغان خاورې د نړیوال تروریزم د نه کارونې د ډاټ په حاصلېدو کې د پرمختګ یادونه کړي، خو د سولې د پروسې د نورو مراحلو بشپړول ستونزمن ښکاري. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي وایي اوربند او افغان حکومت سره د طالبانو مخامخ خبرې پاتې دوه مسایل دي چې کار پر روان دي. ستارز اند سترایپس امریکایي ورځپاڼې هم په بادغیس کې د طالبانو په بریدونو مقاله لیکلې. ورځپاڼې لیکلي طالبانو د جمعې په ورځ د افغانستان په لویدیز ولایت بادغیس کې یو دولتي ودانۍ او پوځي مرکز نیولې. په دوام کې راغلي شاوخوا 2000 طالبانو په شپږ سوه افغان سرتیرو چې مهمات اوبه او خواړه اخلاص شوي بریدونه کړي. ورځپاڼې لیکلي د سیمې خلک او چارواکي له ناټو پوځیانو او افغان سرتیرو ګیله لري چې له دوی سره یې مرسته نه ده کړې. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې ګڼې ستراتیژیکې سیمې له طالبانو نیولې او هغوی په شا تمبولې دي. ستارز اند سترایپس د مقالې په پای برخه کې لیکلي دا پر افغان سرتیرو د طالبانو تر ټولو تازه برید ده، هغه ډله چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له خاص استازي سره خبرې کوي. زلمی خلیلزاد مخکې لدی چې د شپږم ځل لپاره له طالبانو سره خبرو ته کینی اسلام آباد ته تللی او هلته له پاکستانی چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې کړي. ورسپانې لیکلي پاکستانی چارواکو خلیلزاد ته د افغان سولې په برخه کې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی.
تمه ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې نن په اسلام آباد کې دی د روانې اونۍ تر اخره قطر ته ولاړ شي او په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره د افغانستان د سولې شپږم دور خبرې پیل کړي. د سولې په ارتباط په خوست کې یو شمېر پیغلو او میرمنو د جګړو له شکیلو خوا وغوښتل چې د سولې تر دایمي هوکړې مخکې دي اوربند ته غاړه کیږدي. دوی د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو هم وغوښتل چې په دې هیواد کې د جګړې د ختمولو په خاطر دي د ښه ګاونډیتوب د اصولو پر بنسټ صادقانه همکاري وکړي. نجیب الله خیل له خوست له نور تفصیل سره.
د جمعې په ورځ د خوست لسګونو پیغلو او میرمنو د جګړې لخکېلو خوا وغوښتنه وکړه چې په دې هیواد کې د سولې لوې دایمي هوکړې مخکې اوربان ته غاړه کیږدي. دوی چې د سولې کوترې په نوم د ښځو د یوې مدني ټولنې په پرانیست غونډه کې راټولې شوې وې زیاتوله چې تر اوسه د افغانستان د سولې لپاره د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ 5000 ناستې شوي، خو د جګړې پر کمول یې څرګند اغېز نه دی لیدل شوی. د یادې ټولنې یوې غړي کلسوم چې د غونډې اساسي پیغام یې ولست په هغه کې د افغانستان، امریکا او وسلوالو طالبانو پر مشرانو غږ شوی و چې د سولې تر بشپړو موافقو مخکې دی یو دایمي اوربند ته زمینه برابره کړي.
په قطر کې د سولې خبرې پیلیدونکې دي. درې غاړو ته ترامپ، ولسمشر غنی او وسلوالو طالبانو بیا هم سوال کوم چې د خبراتورو مخکې اوربند اعلان کړي چې لګ زموږ دردېدري ولسا واخلي. تر څنګه په ګاونډي هیوادونو غږ کوم چې د ګاونډي حقوق ډیر دي. د خپل شومو اهداف لپاره انسانیت مو وجنای، بلکې انسانانو ته ژوند ورکړی. په افغانستان کې د وی رښتونی سولې لپاره زړونه او اهداف صاف کړی.
د پلوشه په نوم یو خوستې مدني فعال وای چې
زش پیغام زل د چ په قدر کې ناست کیږي او د سولې په مورد خبرې اترې کیږي، خو چې مثبت غیزې تر اوسه مون نه لیدلې. نو مونږ د خلکو غاړینه او د مسول کسان نه دا غواړو چې زړه زړه باید د سولې مونږ ته راشي او غوښتون کیو او ډیر ورته لیواله یو.
د تقوا په نوم د سولې کوترې ټولنې به فعال ویل چې په افغانستان کې د روانې جګړې ډیرای مالی او ځاني زیانونه افغانانو ته رسیږي.
هغه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده، یعنی زیات تاواني جګړې افغانانو ته رسیږي، افغان خويندو ورونو ته رسیږي. موږ د خوشمشتو خويندو ورونو غوښتنه هم ده او دای هله ورزو ده چې مخکې له دې نه چې د افغانستان ته د سولې راتګ په مورید باندې دوی خبري اترې پیل کړي، باید اوربند اعلان شي. روس دغه نه دوی خپل خبرو ته ادامه ورکړي.
د سولې کوترې د ټولنې مشرانو وایي چې دوی په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره د نورو حلو زلو تر څنګ هڅه وکړي چې د خلکو د شخصي دښمنیو او ستونزو په ختمولو کې هم ونډه واخلي. د سهیلا نوري په نوم د یاد بنسټ یوې بلې فعالې وویل،
په خوست کې تاسو ته بهتره معلومه ده چې ډېری کورنۍ خپل منځي ستونزې لري، غواړو د هغوی کورونو ته ورشو، د ستونزو لپاره یو څه د حل لارې پیدا کړو.
په خوست کې داسې مهال ښځې او نجونې د اوربند ټینګېدو غوښتنه کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان پلازمېنې اسلام آباد ته د اپریل د 15 متر سفر مخکې 15 ورځې په افغانستان کې تیرې کړې او په کابل کې د ولسمشر غنی په ګډون د نورو لوړپوړو چارواکو، د مدني ټولنو له فعالینو او سیاسي شخصیتونو سره ولیدل او هغوی ته یې وویل چې دوی به د سولې په راتلونکو خبرو کې شامل وي.
آزادي خبری مجله اوري.
د افغانستان کرکټ بورډ پرون ګلبدین نائب د یو رسنیو راشد خان د شلو وریسو او رحمت شاه د ټیسټ لوبو لپاره کپتانان وټاکل. خو د افغانستان دو نامتو لوبغاړو راشد خان او محمد نبی له دې سره مخالفت کړی. تفصیل د صفی الله سنگزی په راپور کې.
افغان مخکخو لوبغاړو د کرکټ د ملي لوبډلې د کپتان اصغر افغان له لرې کولو سره مخالفت ښودلی دی. راشد خان ویلي د کرکټ بورډ غوراوي کمیټې ته په پوره درناوي د دوی وروستۍ پریکړه غیر مسؤلانه او یو اړخیزه ده. هغه ویلي اصغر افغان باید د ملي ټیم د کپتان په توګه پاتې شي او په ټیم کې د هغه مشري د بری لپاره ډیره مهمه ده. هغه دا خبره د جمعې په ورځ په خپل ټویټر لیکلې. راشد خان زیاته کړې، تر نړیوال جام مخکې د ټیم د لوبډل مشر بدلول به په ټیم کې بې ثباتي رامنځته کړي او ناوړه اغیز به ولري. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر دولت احمد زید جمعې پر اس په یو خبري کانفرنس کې وویل، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به اوس په یو ورځنیو لوبو کې د ګلبدین نائب، په شل اوریزو لوبو کې د راشد خان او په ټیسټ لوبو کې د رحمت شاه لخوا رهبری شي. د بورډ له دې پریکړې سره یو بل مخکخ افغان لوبغاړي محمد نبی هم مخالفت ښودلی. نبی په خپل ټوټر پانه لیکلی، د یو مشر لوبغاړي په صفت تر نړیوال جام مخکې په ټیم کې دا تغیرات د په نظر سم نه دي. افغانستان د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې چې د مې له 13 د جولای تر 14 د انګلستان او ویلز په کوربتوب تر سره کیږي، له هند، پاکستان، استرالیا او ځینو نورو مخکخو ټیمونو سره لوبي کوي. محمد نبی ویلي افغان کرکټ ملي لوبډلې د اصغر افغان په مشرۍ ډیرې لاسته راوړنې وکړي او د په باور د ټیم د مشرۍ لپاره اصغر افغان تر ټولو مناسب شخص دی. کرکټ بورډ د دغو دو مخکخو افغان لوبغاړو د یاد مخالفت په اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د نړۍ لومړی شمیر بالر راشد خان او بل مخکخ آل راونډر محمد نبی اوس وخت په هند کې د غوره لیگ سیالۍ مخته وړي. خو شاوخوا شل نور ملګري جنوبي افریقا ته ولاړل سو د نړیوال جام لپاره تمرینی لوبي وکړي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر دولت احمد زید لوبډل مشرانو د اعلان پر وخت وویل، د ټیم لپاره د نویو لوبډل مشرانو انتخاب له ډیر دقت او اوږدو ارزونو وروسته شوی. احمد زید ویل د بدلونو هدف دا دی چې افغان ټیم لا ښه وځلیږي او وتوانیږي نړیوال جام کې ښې لوبې وکړي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر له اصغر افغان چې له 2015 کاله د افغان ملي لوبډلې مشري ورپه غاړه وه مننه وکړه او وی ویل نوي لوبډل مشران به هم ښه وځلیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي لیبیا ته خپل سفر پای ته ورساوه. هغه پرون د لیبیا په بنغازي ښار کې له خبريالانو سره په خبرو کې وویل چې د لیبیا د وضعیت په اړه سخت اندېښنه لري. تفصیل د فرشته جلال زی په راپور کې.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي وای ډاکس را لیبیا ولاړ انټونیو کویتریش پرون په بنغازي کې خبريالانو ته دا خبره کړې ده. هغه ویلي، زله لیبیا په ډاکس را او له سختي اندېښنې سره ځم. زه لا هم هیله لرم چې په ترابلس او شاوخوا کې د خونړۍ جګړې مخنیوي به ممکن وي. انټونیو ګوتریش ویلي چې ملګري ملتونه تعهد لري چې په لیبیا کې د بحران د سیاسي حل سره مرسته وکړي. دا وایي ملګري ملتونه د سیاسي حل ته چې د لیبیا ادارې متحد کړي زمينه برابرولای شي. انټونیو ګوتریش پرون په بنغازي کې مکرر انده خبره کوله چې ملګری ملتونه به د لیبیا د ولس ملاتړ کوي. د راپورټونو پر اساس ګوتریش د لیبیا په بنغازي ښار کې د پیژندل شوی قومندان خلیفہ هفتر سره کتل دي. جنرال هفتر د لیبیا ملي پوځ په نوم ډله لري. د هغه په مشرۍ پوځیانو په ورستیو کې د ترابلس پر لور زیات پرمختګ کړی دی. د مسلې په لیبیا کې د کورنۍ جګړې د پیښېدو ویره زیاته کړې ده.
انټونیو ګوټریش پرون پر ټوټر لیکلی زما هدف هغه دی چې پخواو د پوزي نشټی مخنیوي باید وشي. انټونیو ګوټریش ویلی چې د لیبیا بحران پوزي حل نه لري او باید سیاسي جوړجاړی وشي. ګوټریش تر دې وړاندې په وټوټ کې خبرداري ورکړی و چې په لیبیا کې د جګړې امکان زیات دی. په 2018 میلادي کال کې په لیبیا کې د معمر القذافي رژیم رنګ سو، له هغه راهیسې هلته وسلوال بحران دی. مصر او متحده عرب امارات اندیشنه درلوده چې اسلام پالی او افراطی وسلوال شای په لیبیا کې له وضعیت د ځان په ګټه کار واخلي. دواړه هیوادونه له هغه راهیسې د قومندان هفتر ملاتړ کوي. روسیه هم د هغه ملاتړ کړی دی، خو مسکو ویلي چې هفتر تمرستی نه ورکوي بلکې په لیبیا کې د سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي. هفتر له 2014 میلادي کال راهیسې دوه واره روسیې ته د سیاسي ملاتړ دراغونډولو لپاره سفر کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون ویلي دي چې په لیبیا کې وضعیت څاري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد نن هم په پاکستان کې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په ارتباط خبرې کوي. ناټو وایي چې له افغانستانه د ځواکونو د وتلو پریکړه تر دې دمه نه ده شوې. وسلوالو غلو د بګران باباهي د هوایي ډګر دوه کارکوونکي ووشل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي 360 تنه هندي زندانیان به خوشي کړي او په الجزایر کې بیا هم په زرګونو کسانو مظاهره وکړه. د ژوند رنګونه پروګرام لرو، تر دې وروسته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېره رسېدلې سمې سنل ولو.
د ژوند رنګونه.
نوم محمد زمان ده، د لغمان د ولایت سیدون کایما.
فعلاً څه کار کوي ورجنه؟
فعلاً دغه کاریګر د کانتین چلو، بولانی ده، پکوړی دي، سمبوسی دي، برګر ده، شورناخود ده، منتو ده، نوشابی دي، دغه شان خر.
څنګه دي خلک راضی یا خلی کنه؟
شکر ده، ډیر خلک خوشحال دي. موږ نوروزانه مشتریان ان شاء الله خر ډیر لرو.
مخکې تر دې مو څه کار کاوه؟
مخکې البته ماشپزی کاوه، اوس فعلاً موسسه بند دي، بس دغه ترغلو دغه وظیفه مخکې
څنګه له پدغه وظیفه سره مجمن څنګه تیریږي؟
شکر ده، الله رحم ده، الله فضل ده، بس کور سادم سیدم دی، ژوند سره چلیږو، هیڅ کوم مشکل نه لرو.
یعنی که څوک غواړي خپل ژوند جوړ کړي، د هر برخې نه جوړوي؟
بالکل جوړوي، چې کوشش وکړي، لږ همت وکړي، ان شاء الله جوړیږي. او چې داسې همت ونه کړي، کوشش ونه کړي، نه جوړیږي.
ځینې خلک به داسې وایي چې زه دا کار نه کوم، هغه کار کوم. څنګه په کار کولو کې، په غریبۍ کې، په کسب کې شرم شته کنه؟
نه، هیڅ شرم نشته. انسان ته لږ همت پکار ده چې کوشش وکړي او چې لاست راوړي او پناس او پنه کول خو چي لاست نه راځي کنه.
په خپل ژوند خوشاله ستې؟
ډیر خوشاله یم، د الله شکر گزار یم، الله موږ سره مدد کوي.
خلکو ته څومره دغه مثلا تحصیل ته کانتین جوړ کړی دا چپس او پیرکی دي، نوشابه دي، هر څه خرڅيږي، خلکو ته څومره سهولت وي دغه؟
ډیر سهولت دم دا، اوس خلک راضي کنه، یعنی ډیر خوشاله دي، موږ نه به هدا خوشاله دي، موږ نه شی خوري، بس هر شی ورته ملاويږي، خپل مناسبه پاک شی ملاويږي نور تر شي.
هم دا پوښتنه مې وکړه چې تاسو یادونه وکړئ چې پاک شي، څنګه دي دا خواړه صحیح دي، دغه پیره کې چې پخوي
صحیح ده؟ چې صحیح نه خور خامخه چې مشتری راشي، چې یو رسو ګوري چې صحیح نه، بیا نه راځي کنه. او یم ان شاء الله روزانه مشتری زیاتیږي او کمیږي نه.
څو خبر تازه او زیات مشکلات خو بدستانه جوړي؟
نه نه نه، هیڅ سوګم نه جوړي، دلته خوشحال یو، خپل ژوند نه مشتری لرو، هیڅ کوم مشکل نه لرو.
هر څه هر چرته مو وخت د خوبه پاسې ګرځي باندې چې ازري به ورکوي چې دفتر نه وخت
نه 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 یم ان ازري نشته، ان شاء الله شخصي وظیفه ده، په خپل کار، په خپل ټیم راځو، کوم مشکل نه لرو مونږه.
اته خورونه کورته مړی کنه؟
ها ها، چې زیاته پاتې شي بیا وړو خپل کورته.
اره وخت بولانی شان پی خور.
ها ها، چې زیاته پاتې شي بیا کورته وړو.
پس دې موسم ګرمي کې سلند چیرته سات
بیا چالونه لرو، پرچ لرو، او بیا خپلم داغه کمو، مغه سات په سات پخله کو کنه، چې کم کم پخو چې مغه وزي بیا جوړ کو.
د شون رنگونه پروګرام مریم توخی وړاندې کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبد الله عادل د هلمند لناوی ولسوالۍ څخه پر اسولې سمس کې لیکلي دي، موقتی ادارې ته نه، اوږدمهاله اوربند ته اړتیا شته. پاکستان ولې د اوربند غوښتنه نه کوي؟ سلام جان آریان د لوګر له برکی برک ولسوالۍ څخه لیکلي دي، له طالبان غواړم چې تر بین الافغاني خبرو مخکې اوربند اعلان کړي. کریم شیدا د غزنی له مقر ولسوالی څخه لیکي د پاکستان د سر اعظم عمران خان وروستي څرګندونې د ټولو سیاسي اصولو خلاف او د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ده. شفیق الله حنفي له خاصو روزګان څخه لیکي عمران خان د موقت حکومت له لارې غواړي چې ټول واک طالبانو ته وسپاري. او حبیب عمر د هلمند له ګرمسیر څخه لیکلي دي عمران خان په شرم نه پوهیږي بیا د موقت حکومت خبره کړي. له همدې سره د ازادي راډیو د خبري مجله سره